شي. جنرال باجوا دغه خبره د شنبې په ورځ قبایلي سیمو ته د خپل سفر پر مهال وکړه. د پاکستان د پوځ په اعلامیه کې ویل شوي چې له افغان چارواکو سره د پولې په شاوخوا کې د امنیت د ښه والي لپاره خبرې روانې دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش وایي مسؤلینو تر اوسه پورې د سرحد په اوږدو کې ساختماني کار نه دی لیدلی، خو که داسې وي نو د دغې پروژې مخه به ونیسي.
زموږ لپاره د کټارې جوړول یا بل ساختماني کار د منلو وړ نه دی او هیچا ته به د دې کار اجازه ورنه کړو.
افغان حکومت مخکې هم په ډیورند کرښې د هر ډول خنډ جوړول غندلي وو. پاکستان دا اقدام داسې مهال کوي چې له افغانستان سره یې اړیکې تر پخوا خرابې شوي دي.
افغانستان او پاکستان ډیر پراخ سرحد لري او دغه غزیدل لمن په هیڅ وجه باندې په دغه غزنو تارونو باندې محفوظ کېدای نه شي، خوندي کېدای نه شي. د پاکستان پالیسي میکران باید په دې باندې پوه شي هغه څه چې تروریزم ځیکه یو هغه څه چې دواړو هیوادونو ترمنځ دغه لانجه او جګړه پیدا کړې ده، دا اصلا پر غزنو تارونو باندې پای ته نه رسیږي، بلکې دوی مجبور دي چې په ستراتیژیک لیول باندې او د پالیسۍ په لیول باندې خپل تغیرات رامنځته کړي.
څو موده مخکې پاکستان د لال شهباز زیارت کې له چاودنې وروسته چې لسګونه کسان پکې ووژل شول د تورخم او چمن دروازې وتړلې، خو په وروستیو کې یو وار بیا پرانیستې.
یو میاشت وجه دلته مونږ ایسار یو، دا ګیټ بند و، اوس بیا مال رو افغانستان ته ورو که چارې مونږ سره دا هېره بیا هم شته که دا افغان بیا دا بارډر بند شي او مونږ هغې سره پاتې شو، لکه څنګه چې دا ډیورن هلته دېرش ورځې ایسار و، نو بیا به مونږ څه کوو؟ دا هېره مونږ سره بیا محسوږي چې دا داسې نه چې بیا بند شي. دا
پاکستاني چارواکي ادعا کوي چې د دغه برید تنظیموونکي په افغانستان کې فعالیت کوي، خو افغان حکومت دا ادعا نه مني او وایي چې د دروازې بندول د حل لاره نه ده. برېښنا عمرخېله، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
په هرات کې میشت ایټالوي ځواکونه وایي د جګړې موسم را رسیدلی دی او د ناټو د قاطع ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو روزنه باید چټکه شي. د افغان سرتیرو د روزنې په اړه پام وکړئ. رپورټ ته
په هرات کې ایټالوي ځواکونه د ناټو د قاطع ماموریت په چوکاټ کې د جګړې په ډګر کې د افغان سرتیرو روزنه کوي. ایټالوي ځواکونه په هرات کې میشت دي چې ډېره برخه یې امن ده، خو ګاونډي ولایتونه نیمروز، هلمند او فراه د جګړې تاوده ډګرونه دي. د هلمند د سنګین ولسوالي درې ورځې وړاندې طالبانو ونیوله. تیر کال په ژمي کې هم جګړه روانه وه او ملګري ملتونه وایي چې د 2016 کال د جنورۍ په پرتله د 2018 کال په جنورۍ کې جګړه 30% زیاته شوې وه. د ایټالوي ځواکونو قماندان جنرال کلاوډیو منګیټ وایي چې موږ سرتیرو ته اطمینان ورکوو چې د دښمن په پرتله هغوی ښه روزل شوي او غوره وسایل لري.
له دې حالاتو څخه تر ټولو مهم پند چې موږ اخیستی دا دی چې باید په ګډه کار وکړو. دا په دې معنی ده چې زه باید د خپلو ټولو همکارانو سره همکاري وکړم، یعنی افغانان د امریکایانو سره او امریکایان د افغانانو سره او همداسې د نورو سره.
ایټالوي ځواکونه د فراه ولایت تجربه یادوي چې هلته یې افغان سرتیرو ته یوازې مشوره ورکړه او هغوی بریالي شول. ایټالوي روزونکي وایي د افغان سرتیرو جګړه زده ده، خو هغوی د ټیم او قماندې په تقویه کولو کې ورسره مرسته کوي. جنرال منګیټي وایي چې د فراه عملیات د قاطع ماموریت یو غوره مثال و. مونږ ورغلو او افغان ځواکونو ته مو مشوره ورکړه او هغوی بریالي شول.
یوازې زموږ موجودیت افغانانو ته دا زړه ورکړ چې جګړه وګټي. موږ ډېرې لږ مشورې ورکړې، خو هغوی په خپله وړتیا جګړه وګټله.
ناټو له افغانستان څخه په 2014 کال کې ډېر سرتیري وباسل، خو په اوسني قاطع ماموریت کې 8400 امریکایانو په شمول ټول 11000 سرتیري په افغانستان کې میشت دي. ورزنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15، رښتینی او تازه خبرونه.
د داعش د ډلې پر ضد جګړه یوازې په عراق او په سوریه کې نه ده. د امریکا په تمپا ښار کې د مکدیل په نوم په نظامي هوایي مرکز کې د ژبپوهانو غواړي د ټولنیزو رسنیو له لارې خلکو ته د پوهاوي داسې پروګرامونه جوړ کړي چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې سره خلک یو ځای نه شي. په موقع په دې اړه یو راپور ته چې زموږ همکار غورځنګ تاسو ته وړاندې کوي.
دا پروگرام د ویب اپس په نوم یادیږي او د امریکا د نظامی ادارې اړوند د کول سا په نوم شرکت لخوا فعال شوی دی. خو د اسوشیټډ پریس د خبري اژانس تحقیقاتي ټیم داسې معلومات ترلاسه کړي چې ښایي د دې پروګرام کارکوونکي ډیر کم په عربي ژبه خبرې کوي او حتی ډیر وخت د سلات او مسؤلینو په څیر مشهورې او مروجې کلمې غلطوي. د دې ځای یو پخواني کارکوونکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي د دې پروګرام په اړه وویل، داسې ماهر ژبپوهان استخدام شوي دي چې په انټرنیټي پاڼو کې د مشخصو ژبو هغه ناسم تورې اصلاح کړي چې ویبپاڼه یې خپله نشي سمولی.
په تاسف سره چې دوی نشي کولی، ځکه د شام ښار ځانګړې لهجه لري. که موږ د شام په ښار کې واوسیو نو د هغو خلکو لهجه به واورئ چې د سوریې، لبنان، اردن او فلسطین په شان ده، خو زموږ ډیر خلک د مراکش او لیبیا نه دلته راځي. موږ دلته په عربي ژبه سره نه غږیږو، ځکه د یو بل په خبرو نه پوهیږو، نو ځکه په انګلیسي ژبه خبرې کوو.
دلته د همدې مفتیش ټیم لخوا یو داسې سافټویر کارول شوی چې ناسم لغات پیدا او لرې کوي. په همدې وجه دوی ځنې افراطي تورې له دې پاڼو لرې کوي او پر ځای معتدل الفاظ لیکي چې د ویب اپس پاڼه ښه ښکاره شي.
زه چې کله دلته داسې څه وینم نو خبر ورکوم چې دا ډیر مهم دی. هغوی سمدستي وایي چې نه نه، دا باید نه وي. بیا وینم چې ډیر ژر یې سموي.
د ویب اپ څلورو پخوانیو کارکوونکو او د ایډیټ د ټیم پخوانیو غړو د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وویل چې دوی ته هدایت شوی و چې د تفتیش په راپور کې حتی که پرمختګ یې نه وي کړی هم د افراطیت په مقابل کې د پرمختګ ذهنیت ورکړل شي. هغه کارکوونکي چې له دې ځایه تللي او بل کار لټوي د کول سره د دفتر د مدیر نه یې پوښتنه کړې شوې ده چې تفتیش څنګه وو، خو په ځواب کې ورته ویل شوي دي
اغوی دلته کوشش کوي د هغه ماموریت لپاره لکس ډیری پیسې جوړې کړي چې دوی پر هیڅ یقین او باور هم نه درلود.
چارلز سټینفورد د بالتیمور په پوهنتون کې د حقوقو د پوهنځي استاد او په حکومت کې د قراردادیانو په څانګه کې څیړونکی دی. هغه د اسوشیټډ پریس اژانس ته د دې موندنې او ارزونې په هکله وویل، خلک باید پر هغه څه پیسې ضایع نه کړي چې آنګیري یې د امریکا د دفاع په نوم یې په ترهګرۍ مصرفوي. دا پروګرام د امریکا د اردو د وډګروال ویکتور ګارچیا لخوا د 2013 کال نه تر تیر کال پورې مخکې وړل کېدو. غورځنګ د امریکا غاښنا تلویزیون واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
قدر من اوریدونکو، سر له سبابه د افغانستان په یو ډیر شول ایتونه کې د پولیو پر ضد د واکسینو پسرلی کمپاین پیل شي، خو په بامیان، دایکندي او غور ولایتونو کې به کمپاین ونه شي، ځکه د هوا د یخوالي له امله ډېرو سیمو ته واکسین نشي رسېدلی. نور تفصیل د ذبیح الله غازی په رپورټ کې اورو.
د پولیو پر وړاندې د واکسین کولو کمپاین به سره له سبا د افغانستان په یو دېرش ولایتونو کې پیلیږي چې له 8 میلیون ډېر ماشومانو ته به د ګوزن ضد دوه څاڅکي ور ورسي. د دغه کمپاین پرانیسته د واکسینو لپیل یو ورځ وړاندې وشو او د عامې روغتیا وزیر یو کوچنی ته د پولیو ضد واکسین په خوله کې وڅڅول. د روغتیا وزیر ډاکټر پیروز الدین پیروز د کمپاین د پرانیستې په غونډه کې وویل، د واکسینو په دې دوره کې د دریو ولایتونو کوچنیانو ته د پولیو ضد واکسین نه رسی، ځکه یخنی په کې ډیره ده.
دا کمپاین د دریو ورځو لپاره دی. د افغانستان په ټولو سیمو کې دی، مګر په دریو ولایتونو کې نه کیږي چې هوا یخه ده. ځینې سیمې لري دي چې هلته کورونو ته لاسرسی نه کیږي. عبارت دی له بامیان، دایکندي او غور ولایتونو څخه. په پاتې ټولو ولایتونو کې 8 میلیونه ماشومان د 8000 کسانو لخوا کور په کور واکسین کیږي.
په دغه کمپاین کې به له شپږو میاشتو نیولې تر 15 کلنۍ ماشومانو ته د ویټامین ای کپسول هم ورکړل شي چې د کوچنیانو دفاعي سیستم قوي کوي. په افغانستان کې د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام مشر ډاکټر میوند وایي، اټکل کیږي چې په دې کمپاین کې به تر 215,000 ماشومان له واکسینو پاتې شي چې ډیر به په شمالي ولایت کندوز کې.
په حدود 1,03,000 رسیدي، دا یوازې په کندوز کې دي. همدارنګه په حدود 13,000 کې په هلمند کې دي، په حدود 11,000 کې په قندار کې، او لز زره په روزګان کې هم دغه سي 15 زره په ننګرهار لز زره په کونړ یو سل شپږ نوی په نورستان په حدود دی ول سوا 500 کې په دی خوست ولسوالۍ د خوست ولایت د سپيري ولسوالۍ د پوري په سیمه کې دي د نو نظر نه زیات ماشومان په برمل کې دي دغه نه پاتې کیږي د کمپاین نه پاتې کیږي
خغله میون وای کوشش کوي چې د پاتې کیدونکو ماشومان شمیره راکم کی او په دی اړخ کې په قومي کچه خپل هڅې ګړندۍ ساتلې دي روان میلادی کال د افغانستان په کچه د پولیو دوه پیخې مثبتې شوې چې یوې په کندهار او بل هغه په هلمند کې ده او درېمه مشکوکه پیښه هم راپور شوې خو لا یې نتیجه نه ده راوتلې که څه هم د افغانستان په ډیرو سیمو کې وسله والې ډلې د واکسینو په وړاندې مخالفت کوي خو هغه کورنۍ هم کمی نه دي چې په لوی لاس نه غواړي خپل ماشومان واکسین کړي دینی عالم مولوی سمیع الله ریحان وایي کورنۍ دې د خپلو کوچنیانو راتلونکي نه بربادوي
هر هغه څوک چې د پولیو یا د ګوزن د واکسین خلاف خبره کوي یا زمنګ نازولي واکسیناتوران وژني یا زوروي یا کډوي دا دینی او علمی فتوا نه ده دا سیاسي فتوا ده دا د بیگانګانو خلکو په اشاره باندې ورکول کیږي چې ترڅو پورې د افغانستان خلک صحتمند نه وي
دا عامی روغتیا وزارت وای په افغانستان کې د پولیو ختمیدل ترغې ناشونی دي چې په گاوان پاکستان کې دغه ناروغي نه وژل شوی ځکه د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ تګ راتګ د ګوزن د انتقال اسانه لار کېدل شي زبیح الله غازی امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام
سکهل د معرف ریاست لخوا په کندز کې 9 خونځي د 50 میلیونو افغانۍ په لګښت ترمیم شوې دي خو د ولایتي شورا غړي د خونځیو د ترمیم کارونه بې کیفیته بولي په حق لید ګلرحیم نیازمن رپورت په ګډه اورو
د کندز د ولایتي شورا غړي په دغه ولایت کې د معرف د ریاست لخوا د 9 خونځیو د ترمیم کارونه بې کیفیته ګڼي وای چې دوی باید د خونځیو د ترمیم په چارو کې نظارت کړی وای خو دوی ته د نظارت نه دی ویل شوی سکهل د کندز د معرف د ریاست لخوا د 50 میلیون افغانۍ په لګښت 9 خونځي ترمیم شوی دي د کندز د ولایتي شورا غړی غلام ربانی وای چې د معرف ریاست د خونځیو په ترمیم کې فساد کړي او دوی د معرف له کارونو څخه ځکه شکایت لري چې په کارونو کې پیسې وهل شوی دي
خصوصا ما که نماینده مردم کندز هستیم از این شاکی هستیم و ای ایفومایل شده خیانت به بیت المال خیانت
موږ د خلکو استازیو د معرف له دغه کارونو شکایت لرو دلته فساد شوی له بیت المال او دولتي ادارو سره خیانت شوی او په لوی کچه پیسې وهل شوی دي هغه ادعا وکړه چې په دغه فساد کې د ولایت لوړپوړي چارواکي هم لاس لري کنه د معرف ریاست کله په یوازي دومره لوی فساد کولای شي غلام ربانی زیاته کړه چې د دغه 50 میلیونو افغانۍ او 10% هم نه دی مصرف شوی او د یو شمیر نورو کسانو ترڅنګ د معرف رئیس هم په دغه قراردادونو کې شریک دی
تنو فرکشایی شون هم نمادین است یک قسم تظاهرنامه‌ای میکنن که گویا ما امیر شفاف ساختیم پروسه را در اصل
د پروسه اعلان هم یوازې د تظاهر لپاره دی چې دوی شفافیت را منځته کړي خو په اصل کې باج اخیستل کیږي یو شمیر کسان نور هم ورسره دي چې د معرف رئیس په راس کې دی په دغه قراردادونو کې شریک دی هغه ویل چې د ولایتي شورا لخوا به له اسنادو سره ټول هر څه څارنوالۍ ته وسپارل شي خو د معرف رئیس رستم احمدي وایي چې له تیرو 15 کالو را په دې خوا په دغه ولایت کې ښوونځي نه و ترمیم شوي خو اوس چې د ښوونځي ترمیم کړي د ولایتي شورا لخوا ورته ستونزې راولاړې شوي دي هغه د ولایتي شورا د ادعاګانو په اړه داسې وویل
ما سکهل ګورس نه هدرس مکتب ترمیم کړی د 15 کالو په کچا نه حباب ترمیم کړی ما په دې چوک په سر وزره وې ځوان نه کړی د 15 کالو ته چا ترمیم کړی یو قرارداد چې تامین ته کوي وایي چې پد مې سره یو کال ته ضمانت ته کړه ته نه ارزه خراب ته په جوړه دا وکړ هر وکیل چې تا خبره تا ته کړی دا ما نه وایي چې بچی یو کوي دې لپاره چې ما بچی یو کوي په تو وایي چې تاسو مکتبونه نه جوړ کړی چې رای او لګانه چې 50000 یو لک شل زره هغه مت لاس زره شل زره څلې مودې ته دا ولات فائدہ ورسول تا وکیل صاحبان چې دې مانه مخارجي وړي مخارجي چې ورته نه کول بس دې نه ما شکایت کی دي هر روپي دي هر افغاني دی و تنګي چې جواب وي ما پاسه وي ما دا غزدا میدان
د معرف رئیس زیاته کړه چې کده خونځي او د ودانۍ حکومت زایونه پراتلن کوشپګو میشتو کې تخریبيږي قرارداد کونکي شرکت باید هغه بیرته ترمیم کړي د ولایتي شورا غړي زرګول عالمی وای چې په 50 میلیون افغانۍ باندې دغه خونځي په اساسي ډول ترمیمېدای شول، خو د دوی د څېړنې مطابق هیڅ خونځي اساسي نه دی ترمیم شوی. د قندوز د چاردرې ولسوالۍ د یوې لیسې مدیر چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي، وی ویل چې د دوی د لیسې د ترمیم پر وخت یې د ټولګیو د بامونو د لرګیو د نوي کېدو خبره له قرارداد کوونکي شرکت سره یاده کړې وه، خو د معارف د ریاست لخوا ورته له دندې څخه د لرې کېدو ګواښونه کېدل. په قندوز کې 1504 خونځي موجود دي چې له ډلې څخه یې 215 خونځي ودانۍ لري او پاتې یې ودانۍ نه لري. د قندوز عام خلک هم وایي چې په 50 میلیون افغانیو باندې د 15 منځنیو خونځیو ودانۍ جوړېدای شوې. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
سر له سبا به د افغانستان په یو ډیر شو ولایتونو کې د پولیو پر ضد واکسینو په سرله کمپاین پیل شي، خو په بامیان، دایکندي او غور ولایتونو کې به کمپاین ونه شي ځکه د هوا د یخوالي له امله یې ډیرو سیمو ته واکسین نه شي رسیدلی.
د خبرونو لنډیز، اروپایي اتحادیې ویل دي چې د معافیت کلتور له منځه وړل د فساد له منځه وړل دي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې استازي ویل دي چې عدلي او قضایي سکتور د افغانستان په عامه دره کې تر ټولو فاسده برخه ده او باید په قضایي سیستم کې په لوړه کچه ژور بدلون راسي. د امریکا دفاع وزارت وایي د کاري یاسین پرون د قید شبکې یو مهم غړی د مارچ په 19 نیټه د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د ډرون په برید کې وژل شوی دی. د یک شنبه پر ورځ په درستو روسیه کې سلګونو کسانو په مظاهرو کې نیول شوي دي. دا مظاهرې له دې وجې شوي دي چې د حکومت مخالف اپوزیشن په خلکو ټینګار وکړ چې د لارو کوڅو ته راوځي او د درغلیو پر ضد مظاهرې وکړي، او د صدر اعظم دیمتری میدویدیف د استعفا غوښتنه دي وکړي. د مصر یو محکمې د یک شنبه پر ورځ 45 کسان په دې جرم د 14 کلونو په سزا محکوم کړي دي چې د مجرمینو یو کشتۍ په وشتو کې ښکېل ول. په دغه پیښه کې 200 کسان وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو په 15 ایران د امریکا متحده ایالاتو په 15 شرکتونو په دې تور بندیز لګول دي چې د بشري حقوقو سرغړونې کړي دي او د اسرائیل سره همکاري کوي. دا خبره د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا نن د یک شنبه پرز په یو راپور کې کړې ده. د بنگلاديش پولیس ویل دي چې د یوات په شمار ختیځ کې کومندوز باکونه د وسلوالو په یو مرکز چاپه وهلي او په دوه جلا بمی چاودنې کې درې کسان وژل شوي دي چې د پولیسو یو افسر هم پکې شامل دی. ایران په خلیج کې د امریکا متحده ایالاتو د جنگي بیړیو د زورولو خبر رد کړی دی او د نشټو خبرداري ورکړی دی. د ایران د شنبه پر ورځ د امریکا تورونه رد کړي چې د هغوی تیزو کشتیو د خلیج په بیرې کې د امریکا متحده ایالاتو جنگي بیړۍ ته نږدې ورغلي دي. ویل دي چې د واشنگټن به د دې ځموار وي که د تیلو د انتقال په دې لاره کې کومې نښتې رامنځته شي. د سوریه لویه مخالفه ډله د امریکا په مشرۍ د ائتلاف نه غواړي چې په راکش ښار کې دننه او شاوخوا د استوګنې په سیمو کې د حملې بندې کړي. دا ساحه د داعش د ډلې مرکز ګڼل کیږي. د امریکا د اوهایو ایالت په سنسیناټي ښار کې د یک شنبه په سهار وختي په یونایټ کلب کې ډزې شوې دي. یو تن پکښې وژل شوی دی، 14 نور زخمیان شوي دي. پولیس ویل دي چې دوی د هغه کس پسې ګرځي چې ډزې کړي دي. او په نړۍ کې د شنبه پر ورځ میلیونونو کسانو په زرګونو ښارونو کې د مځکې ساعت کې برخه اخیستې ده. دې کار مقصد د اقلیم بدلون ته توجه راجلبول دي.
قدر من اوریدونکو، سر له سبا به د افغانستان په یو ډیر شو ولایتونو کې د پولیو پر ضد د واکسینو په سرلنۍ کمپاین پیل شي، خو په بامیان، دایکندي او غور ولایتونو کې به کمپاین ونه شي ځکه د هوا د یخوالي له امله یې ډیرو سیمو ته واکسین نه شي رسیدلی. درنو اوریدونکو، روانه خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تاسو کولی شئ چې د امریکا غږ آشنا تلویزیون او رادیو خپرونه په ویب پاڼې او همدارنګه په ژوندۍ بڼه د فیسبوک له لارې هم واوري او وی ګوري. همدارنګه د نور معلوماتو لپاره، د رپورټونو او تازه خبرونو لپاره کولای شي چې د امریکا غږ ویب پاڼې هم وګوري او د فیسبوک له لارې هم د تازه خبرونو نه ځان خبرولای شي. تر بیا، الله مل شي.
آشنا سپورٹس. He's gone for it as well. Well done, Afghanistan. د امریکا غږ آشنا رادیو اونیزا سپورتي خبرونه
هر سه شنبه د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د سپورت اونیزې خبرونې مینوالو السلام علیکم، زه جعفر هاند یم او تاسو بیا هم زمونږ مغه سپورتي خبرونه اورئ چې هر یک شنبه په همدغه وخت خبريږي. یادونه کوم چې مخکې موږ د چهار شنبه په ورځو کې په 9 بجو د شپې دغه خبرونه خپروله، خو اوس د ځینو د تقسیم اوقات د بدلېدو له وجې موږ هم دغه خبرونه یک شنبه ته راوړوله او د دې نو وروسته به هر یک شنبه خبريږي. معمولا موږ په دغه خبرونه کې تاسو خبر یاست چې میلمه لرو د میلمه تر څنګ د افغانستان د ورزشي پرمختګونو خبرونو راپورونو په برخه کې هم تازه معلومات تاسو ته خبرو، او بیا هم یادونه کوم چې افغانستان له تیرې شاوخوا یوې میاشتې او دو میاشتو راهیسې په کرکټ کې سخت بوخت دی او له نیکه مرغه ښې لوبې ګټلې دي. یوازې بوخت نه دی، لوبې ګټلې او پرله پسې بریاوې راوړې دي. همدغه اوس په هند کې د افغانستان ملي لوبډله له آیرلند سره د یوې ورځنیو سیالیو سیریز وګټه، او د سه شنبې په ورځ به د څلور ورځو لوبه کوي، او تر څنګ د افغانستان الف لوبډله بنګلادیش ته ولاړله چې هلته د آسیا د ایمرجنګ کپ په نامه سیالیو کې برخه واخلي، چې هلته به د افغانستان تر څنګ د هند، سریلانکا، بنګلادیش، پاکستان، نیپال، هانګ کانګ او مالیزیا لوبډلې هم وي. یادونه کوم چې دا د 30 کلنو لوبغاړو ترمنځ سیالۍ دي، خو د افغانستان الف لوبډله پکې برخه اخلي. او جالب به وي او دغه سیالیو البته ټاکل شوی چې دغه سیالیو پیلو به هم پر تلویزیون باندې وښودل شي. منګ میلمه لرو په د دې تر څنګ د افغانستان د لوبو تر څنګ په افغانستان کې د ننه شخصي سیالۍ هم کیږي. البته د کرکټ د ودی او پراختیا لپاره د میلون جام په نامه یو سیالي اوس په پام کې نیول شوی، تر څنګ د سولې په نامه یو سیالي په پام کې نیول شوی ده چې په نږدې ورځو کې به دا سیالي پیلېږي په افغانستان کې په کابل کې، چې په دغو سیالیو کې به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي هم ځینو لوبغاړي البته برخه اخلي، او مینوال کوي شي د نږدې نه ورشي او دا لوبې وګوري. نو میلمه به لرو په دې باندې به هم خبرې کوو. عابد صاحب هم ستوډیو ته راغی. عابد صاحب ته ښه راغلاست وایو، او لږ زه به لږ غلی شم چې عابد صاحب وایي. همدا اوس راته وویل شو چې زموږ میلمه هم په د تلیفون له لارې راسره وصل شوی دی، سایر زلاند، چې د سولې د کرکټ د سیالیو مرستیال دی او دا سیالۍ دوی تنظیموي او د دوی په ابتکار باندې سیالۍ کیږي. سایر صاحب تا ته هم خراغ لاس پایم، او عابد صاحب ته هم خراغ لاس.
زما هم سلام قبول کوم. اول خو به تاسو نه وخت راتلی، ما ځان میلمه کوم لک پس راشم. زلان صاحب سلام وشي.
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته او د آشنا رادیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته. مننه.
زلان صاحب کله کله کابل کې می زیات کابل کې نه خیر راغلی.
مننه، خوشاله اوسه. عابد صاحب
ته زمنګ ګرځند سب سپورتي خبر یالي.
عابد صاحب د ګرځېدو خبره تر ډیره پورې د افغانستان په استازونۍ باندې را څرخي، او زما هدف دا دی او زموږ د ټول ټیم هدف دا دی چې څنګه کولای شو چې رغند رول ولرو په نړیوالو ناستو کې د افغانستان استازولي وکړو، او هغه برخه چې افغانستان ته ورکول کیږي د هغه څخه ګټه واخلو.
مخکې هان صاحب ویل چې د پیس لیگ افغانستان کې لومړی ځل باندې د سول په نوم باندې د کرکټ یو ټورنمنټ کیږي. بخا د ملین جام خبره او بیا د شپږیزي خبره وه. ورځ په ورځ دغه زیاتی کې د زیاتواله خدای کنه خنه ده. دومره لیګونه کېدل هم دغه خو به پر لپسې کېدل او دغه تنظیمول ګسخ کار بنې.
عابد صاحب وایي چې وګه له خدای څخه غواړي یو مړې ډوډۍ. افغانان د کرکټ وګړي او کرکټ غواړي، او دا چې ملي لوبغاړي دلته په کور د نن ورته سیالي کوي دوی لنګدي ګوري تر ډیره پورې مینوال غوښتنه کوي چې په تلویزیون باندې لوبي وګوري خو یا هغه امکانات موجود نه یا هم د تخنیکی ستونزو له کبله کله هغه څنګه چې دوی غواړي هغه غوښتنې نه پوره کیږي نو په همدې موخه باندې دغه شان بیګونه نه یوازې دا چې یوازې د مینوالو د پاره خدي سره دی چې په تنظیمونکو باندې به یو ډول فشار وي چې دغه لیګ یا لوبي په کم وخت کې برابرې کی او هغه د ملي لوبغاړو کم سکیجول او تقسیم اوقات چې د لوبو دی هغه د پکتو سره به یو څه چیلنج وي خو د مینوالو د پاره د یو انټرټینمنت او غوښته د لوبو د لیدلو د فرصت ترڅنګ د افغانستان د کورنی کرکټ د ود لپاره هم یو مثبت ګام حسابېدل شي چې په دې کې نوی لوبغاړي د سینیئر لوبغاړو سره لوبي کوي دا غوښته تجربې زده کوي او کولای شي چې راتلونکي کې ملي ټیم د لارې پیدا کړي
نو دا خو خو ابتکار دی بیا هم مخیادونه وکړه چې زمونږ خبرونه بدل شوی هغه وخت بدل شوی دی د دې ترڅنګ یو بل توان مدا کړی چې ولس منځل ځخې مو وخت هم کم شوی دی نو په دې اساس موږ به کوشش وکړو چې موږ خبرې کمې وکړو او اوریدونکي ډیر واخلو که څوک پوښتنې لري نو روای به خلو چا پیغامونه پرې خي یابې سبول به لک پیغامونه واخلو که کوم پیغام د مخې ته راغلی مهرباني وکړئ
غټ پوښتنه د سولې د جام باره کې دا چې دا ابتکار څنګه وشو ځکه چې کرکټ خوشبګیزه هم و او ملون جام هم بیا کیږي د دې د کولو ضرورت او اساس څه شی دی
من د دغه تورنمنت یا دغه لیگ تر ټولو هغه مهم هدف دا دی چې مون د ورزش تلاره شون ورزش یوازې دا څه دی چې هغه خلکو ته پیغام په ډیر اسانۍ باندې رسیږي زمون د لیگ د نوم نه معلومیږي چې دا د سولې لیگ دی او زمون هغه اصلي هدف هم د دې نه دا دی چې مون د سولې پیغام د ورزش لاره نه د کرکټ لاره نه تر ولس ورسو تر خلکو ورسو تر دولت ورسو او تر نړیوالو ورسو او بل هدف دا دی چې مون سوداګران او ملی پانګوال دې ته وهڅو چې هغه راشي په ورزش کې پانګونه وکړي د ورزش په برخه کې سرمایه گذاري وکړي تر څو پورې دغه برخه لا هم پیاوړې شي او هغه لوبغاړي چې هغه خپل ژوند ورزش ته ورکړی دی هغه لنور کاروبار ځانونه جلا کړی دي او یوازې ورزش ته پاتې دي هغه ته د ژوند کولو او د ورزش کولو لپاره یو علاقه مندي نور هم پیدا شي چې دلته یو څوک شته چې زمونږ لاټړ کوي یو څوک شته چې مونږ ته دا زمينه برابرې چې هم لوب وکړو او هم د لوب په بدل کې مونږ دومره څه ترلاسه کوو چې خپل ژوند هم په خطو غبر باندې مختوي سو او پراتلونکي کې دا چانس هم ترلاسه کولای شو چې ملي ټیم کې د افغانستان لپاره ولوبي
نومره به مشخص شي چې څوک څوک به په دغه سولې په جام کې د ملي لوب غاړو نه
د ملي لوبغاړي یوازې د ول لوبغاړي چې مونږ په افغانستان کې نه لرو غوي په دغه وخت کې په بهرنیو سیالیو کې لوبيږي لا غوي پرته ټول ملي لوبغاړي دوی په دغه لیگ کې لوبيږي لوبي وکړي او د شپږو مختلفو ټیمونو د پاره به لوبيږي ان شاء الله چې یو خوندور لیگ وي او خلک به ترې خوند هم واخلي
او ټول ټال څو ټیمونه وي
ټول ټال شپږ ټیمونه دي چې په شپږو ټیمونو کې به دوی د لیگ په شکل باندې لوبي کوي د 900 سیالیو لیگ به چې ان شاء الله په د اپریل په میاشت کې به تر سره کیږي
ډیر ښه ډیر مننه کوم نو څنګه چې د تجارتي رنگ ورکړ شوی د ټیکټونو مسله به هم مخې ته راځي وړیا خلک راتلی شي ورته کنه ټیکټونه هم مونږ اخلي
ټیکټونه د ټیکټونو مسله به په دې خاطر هم وي لکه څنګه چې ما په اول کې وویل چې د کرکټ مینه په افغانستان کې ورځ په ورځ زیاتېدو ده او دغه زیاتېدل اته د جنون تر حده پورې رسیږي نو د ټیکټ مسله په کې حتمی رامخته کیږي ځکه هغه ک چرته د ټیکټ مسله به تر نه وي نو بیا به موږ د دومره کراوډ سره مخ شو چې هغه موږ په ټیکټ باندې هم نشو محدودولې نو هغه د خلکو د زیاتېدو او د هغوی د قدردانۍ او د هغوی هغه عزت ساتل دا تر ټولو یو مهمه نقطه ده چې مونږ نه وړو خلک راشي هغوی د لوبغاړو هغه مینا او جنون دې ته اړ کی چې هغه راشي او بیا هغه ونه شي کولای چې حتی هغه لوب هم وګوري. باندې خطر باندې مونږ د یو ډېر معتبر تلویزیون سره هم په دې اړه باندې خبرې نهایي کړې دي چې ان شاء الله د ورځو کې به اعلان شي او ان د تلویزیون لارې نه هم کولای شي چې خلک یې وګوري او هغه خلک
د کوم تلویزیون لارې وبخي
د دې ورتیا لري او توانایي لري چې ټیکټ واخلي هغه کولای شي چې لوب وړاندې البته داسې بنوي چې د لوب په ورځ باندې دوی ټیکټ واخلي او راشي بیا ګراوند ته ځکه کله لوب په ورځ باندې مونږ ټیکټونه دوی ته ورکوو بیا هم هغه بیروبار جوړیږي او په اسانۍ باندې دوی نشي کولای چې هغه لوب نه په پوره توګه باندې خوند واخلي. البته ټیکټونه به لوب وړاندې یو ورځ یا دوه ورځې وړاندې بندیږي او مخکې د مخکې نه به خرڅیږي او هغه څوک چې هغه لري وي رسیدګي نشي کولای یا امکانات نه لري هغه کولای شي چې په خپلو کورونو کې د تلویزیون لارې نه په ډېره ښه کوالټۍ باندې وګوري.
مننه کوم سر دلان صاحب د امریکا آشنا راډیو د آشنا سپورټس پرونه ده اوریدونکو زیاتره چې پښتون لري یو خصوصو د ټورنمنت واره کې لري بل په مجموع کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم چې کوم بریاوې ترلاسه کړې دي پنځم مسلسل افغانستان چې د ټورنمنت یا سیریز ګټي د عربی اماراتو نه وګټه بیا د اسهارا جام وګټه ورپسې بیا د شلوري د لوبي وګټلې دا د اردن لوبي وګټلې د زمبابوي ته هم ماته ورکړې ده. نو افغانستان د کرکټ ملي ټیم چې په کوم سرعت سره او په کوم ورتیا سره مخ کې روان دي په دې منځ کې کله کله داسې وشي چې د زمبابوي نه څو لوبي ډېرې کمزوري وبلي په پنځو منډو باندې ټیم سوځيږي همداشان ته بیا آیرلند خلاف د لوبي بلي بیا ګټي دغه نشي په فراز ورته وای یا اوردل جګېدل ورته وای دا څه وجه کېدای شي ځلان صاحب هماغه ټیم یا هماغه میدان یا هماغه مقابلې یو دمې ور نه وبیل یو بیا بیرته هماغه ټیم نه بیا وګټي ته دا اوردونکو څنګه قانع کولای شي چې دا د کرکټ کې داسې راځي؟
کرکټ کې دا یو معمولی خبره ده او هغه د کرکټ وان په دې باندې ډیر ښه پوهیږي چې یو ټیم ډیر ښه روان وي خو یو ځل دا هغوی په ښه خوږیږي او لیږي خو یو تر ټولو ډیر اساسي علت چې دا هغه وخت چې مونږ کله زیمبابوي ته سر په سر دوه لوبي بدلې وي هم ما د تاسو سره دا خبره یاده کړې و بیا هم زماغه خبره یادوم چې افغان لوبډله کله چې سر په سر لوبي وګټي تر ډیره پورې دوی په درېمه لوبه کې د استراحت احساس کوي د استراحت معنا یعنی د غرور احساس کوي یو ډول دوی فکر کوي چې مونږ په دغه مقابله لوبډله باندې حاوی یو او هغه کولای شي چې په اسانه باندې مات کو همدغه وجه ده چې دوی په درېمه لوبه کې اکثره چې مونږ کله وګورو په درېمه لوبه کې دوی د مات سره مخ کیږي هغه سیریزونه چې هغه یعنی پنځه ورځې نیوي چې پنځه لوبي په هغه کې وي
صحیح.
کله چې مونږ د کرکټ بحث تر ازو د کرکټ لوبه تر ازو نو په هغه کې د بیل او د ګټې مسله پکې مطرح ده یو لوبډله شاید داسې هم راځي مونږ پنځه لوبي سر په سر وبیلو مګر هغه به د لوبډله د خلوب له کبله باندې وی چې هغه د خلوب کړی وی د خلوب له کبله به ګټلې وی خو دا چې مونږ لوبه د خپل زوفن له کبله ګټو یا د داسې تبدیل لوري ګټو بایلو هغه مناسب نه وي کله چې ته وینینګ کمبینیشن لري یا د وینینګ ګروپ لري نو بیا ارتیا د دې نشته چې ته یو لوبغاړی کینې او دغه په ځای باندې بل راولي یو لوبغاړی ته خپل سکور درکې خمنډه درته درکې دا غي ارتیا نشته چې ته هغه کینې بل راولي نو یعنی ځینې کوچنۍ مسلې دي او یو هم په خپل په داخله د میدان کې د بالران د استعمال مسله ډیره مهمه ده چې مونږ د غدلو به یوازې د بالرانو د استعمال کبله پر ډیره کور زما په ان باندې بدللې دي چې زمونږ د بالرانو استعمال په خطوګه باندې ونه شو او شاک چې باید شوي
نو دا خو تیرې قصې تیرې شوې نو وسکار سو نو یو بره وای د لسماتو هغه دلایل پټي کنه هغه انتقادونه ورکیږي و څو شي باید ساس په نظر د ارلاین سره د سلو رزلو بل واره د غبل لوبډل چې بنگلاديش ترلې نه
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې زمونږ هغه بیټینګ لاین تر اوسه پورې لا د انضمام په وخت کې تر یو حد پورې ثابت شوه او هغه وخت به چې کله زمونږ بیټنګ آرډر راتلل لوبغاړي معلوم و چې کوم لوبغاړی زمونږ په کوم وخت باندې راځي، کوم په ون ډاون باندې راځي، په ټو ډاون باندې کوي او راځي. اوس تر ډېره پورې دغه مسله بیخي له پامه غورځېدلې ده. یو ورځ یو راځي، بله ورځ بل راځي، بله ورځ بل راځي. دا زمونږ د لوبډلې په هغه په ترتیب او د لوبغاړو په روحیه باندې ډېر بد اغېزه ور باندې کوي. راسم کی ما مونږ د خپل لوبډلې د پاره د بیټنګ آرډر او د بولینګ د پاره هم مونږ خپل یو ځانګړی ستراتیژي ولرو. په ځانګړي توګه اوس مونږ د فاست بولینګ د کمښت سره تقریبا مخ کېدل کیو. یوازې مونږ په ورډلې او په ټیسټ لوبو کې دولت زدران لرو چې هغه مونږ ته یو سینیئر بولر دی. مونږ د پاره په کار دي چې تر دې تر څنګ یو بل فاست بولر هم مونږه وروزو، هغه ته ریګولر ورته چانس ورکول شي. تاسو نیوی لکه فرید ملک چې په ورستۍ اوډیای کې ولو بول شو او سبا ته بیا کې نه ول شي، بیا د یو کال لپاره هغه په دګاوت باندې ناشتي او زمينه ورته نه مساعده کی چې بیا لوبو کې. د ریګولر باید مونږه دوه فاست بولران ولوبو. د دې ته څنګه مونږ سپن لرو، راشد مونږ سره سپنر شته دی، سمې مونږ ته کول شي پارت ټایم درې څلور اورونه راکي، رحمت شاه مونږ ته کول شي چې درې څلور اورونه راکي، نبی مونږ سره آل راونډر دی. یعنی مونږ کولای شو چې په پارت ټایم سپنرانو باندې څو اورونه وباسو. مگر هغه څه چې مونږ د پاره ډېر مهم دی هغه فاست بولینګ دی چې مونږ اوس د هغه د کمښت سره مخ یو. او دې تر څنګ یعنی د بیټنګ په هغه کوم سترینګ چې د بیټنګ زمونږ هغه ضعف و هغه تر ډېره پورې اوس کم شوی دی او هیله مندي شته دی چې په راتلونکي کې نور هم پیاوړی شي.
مننه کوم سرزران صاحب. د امریکا غږ آشنا راډیو درلودونکو څنګه چې هان صاحب شروع کې ویلې، د کرکټ ملي ټیم خپل په نوی دلی کې د سبا نه بل سبا د آیرلند سره د انټر کانټیننټل کپ د سیالیو د څلور ځنۍ لوبو لړکې مخامخ کیږي. افغانستان دا وخت په دغه لړکې په دویم مقام دی، یو شپېته پوینټ لري او آیرلند څلور لوبې کړې دي، اتیا پوینټ لري. نو افغانستان هان صاحب څه فکر کوي د دې شل ورځو ګټلو نه او بیا د یو ورځنیو ګټلو نه پس په دغه لوبو کې د آیرلند مقابل کې روحیه سره
قوی روحیه سره داخلي کی؟ دغه خوشک نشته چې ته هر لوبه غټي استا روحیه ور سره خکیږي او د مقابل ټیم روحیه ور سره په حساب یا خرابيږي یا ټټيږي یا لويږي. نو افغانستان د فرست کلاس د غلوبو ته له یو لوړ مورال سره ځي. د دې تر څنګ واز لوړ مورال خبر نه ده، بلکې موږ وستاس لوبغاړي لرو چې کېدې شي ک لګ وزلېږي د آیرلند ټول لوبډلې ته کفایت کوي. لکه مثلا موږ دراش درمان نو مخسته شو، په خپل د محمد نبی ساحل نو مخسته شو. د دې تر څنګ موږ اوس یو ډیر خبر لوبغاړي چې میډل آرډر کې رحمت شاه دی چې دریږي او دومره په حوصله سره او تخنیکی لوبه کوي چې سړی ته واته مور کوي چې اوس ستا په ټیم کې داسې لوبغاړی شته پیدا شوی دی چې ته ستا زړه په ډاډوي او نه ډارېږي. مثلا که بل لوبغاړی وسوځېږي، داسې یو لوبغاړی به نه وي چې هغه ودرېږي. یعنی دی په سخت حالت کې راځي او ډېر داسې په احتیاط او په ډېرې حوصلې سره لوبه کوي. نو څو نقطې دي چې
داسې مهم به چې اوپنر به څوک وي، شهزاد سره افسر زاده به راولي ساتي. دغه یو څو سوال نه دي چې اوریدونکي غواړي چې پوه شي.
زه فکر کوم دوی به بیا هم کېدای شي نورعلي ته چانس ورکړي. که نورعلي نه وي نو د فرسټ کلاس لوبو لپاره زمونږ اوپننګ خوشبیر نوری دی، نو هغه دغه چانس به ډیر وي. خو بیا هم دا حالاتو ته په کتو به دوی تصمیم نیسي. د دې تر څنګ مهمه خبره دا ده چې په دغه میدان کې چې افغانستان او آیرلند سره مخامخېږي، په دې میدان کې آیرلند ښه ریکارډ نه لري او بیا د هغوی دغه بالران او نو د افغانستان ریکارډ ښه دی. د افغانستان بیخي دغه کورنۍ میدان دی د افغانستان لپاره. نو دوی هلته لاب و هوا سره هم بلد دي، له میدان سره هم بلد دي، پر آیرلند باندې مورال هم لوړ دی، لوبغاړي موږ هم خلرو، لوبې ترې مو هم ګټلې دي. او زه فکر کوم چې افغانستان به دا لوبه هم وګټي. او د افغانستان لپاره د دغه لوبه ګټل ځکه مهم دي چې د ټیسټ د درجه د ترلاسه کولو هغه چانس نور هم پسې لوړیږي، ځکه د نورو افغانستان به نورې لوبې لري. که دا لوبه وګټي او ورپسې د نورې لوبې وګټي، نو افغانستان به مخامخ د ټیسټ د درجه امتیاز واخلي او بیا به د قوي لوبډالو سره هم د ټیسټ یا د پنځو ورځو لوبې کوي، چې دا د افغانستان لپاره مهمه ده. له شک پرته چې آیرلند به هم هڅه کوي، ځکه عین خبره د آیرلند لپاره ده. آیرلند هم فکر کوي چې دا لوبه ورته مهمه ده، ځکه هغه دا اوس په دغه سکیجول کې تر افغانستان مخکې دی آیرلند. که دا لوبه وګټي نو د ټیز تر لاسه کولو هغه د امتیاز اخیستلو امکان تقریبا 85% زیاتیږي او د افغانستان ورسره خرابيږي. نو موږ هیله مند یو چې افغانستان د لوبه وګټي او دغه امکان نور هم زیات شي چې د افغانستان لپاره د تزره جوړ کړي.
زلان صاحب، محمد شهزاد، حشمت شهیدی، نورعلی زاده، ناصر جمال، ظاهر خان، شبیر نوري، محمد نبی، دولت زدران، یامین احمد زئی، راشد ارمان، رحمت شاه، جاوید احمدی، افسر خان زازی، څوک یو لس لوبغاړي باید واخلي بلورس؟
زما په نظر باندې نورعلی سرت دی چې په اوریا سیریز کې خو ځلیدو، خو شبیر نوري داغه کارکردګي او په کورنۍ او سیالیو کې داغه لوبې د دې زمينه مساعدوي چې موږ اوپننګ کې د شاهزاد سره شبیر نوري ولرو. مګر دا بیا هم هلته په هغه حالات ته په کتو باندې هغوی ښه کولی ښه پوهېږي په دې باندې. د دې تر څنګ د جاوید احمدي چانس هم جوړېږي، مګر د شهزاد فارم ته په کتو سره او د نورعلی هغه فعالیت ته په کتو سره زما په نظر چې ښه به دا وي چې د اوپننګ دپاره موږ د نورعلی او د شهزاد جوړه ولرو. سره د دې چې نورعلی ون ډے کې هم تر ډېره ستړیا احساس کوو او د فور ډے میچ دپاره موږ کپ کار دی چې یو داسې لوبغاړی موږ په اوپننګ کې ولرو چې هغه
نستړی کېدونکی
بالکل. یعنی دا حالات هلته کوچ او سټاف ته چې ډېر ښه معلومیږي، خو بیا هم د شبیر نوري چانس زما په نظر باندې ډېر دی او یو پلس پوینټ به موږ دپاره، او یا هم د جاوید احمدي دې تر څنګ افسر به هم په لوبډله کې وي، ځکه شهزاد هم تر ډېره پورې په ټیسټ لوبه کې هغه د کیپینګ دغه به په سمه توګه باندې اجرا نه کړی شي، او دې لپاره موږ ته پکار ده چې یو موږ اکسټرا وکټ کیپر هم ورسره ولرو. د یمین
نو تاسو داسې وایي چې زلان صاحب شهزاد د بیټسمن په توګه لوبډله کې ولوبېږي او افسر د کیپر په توګه، داسې وایي؟
شاهزاد تر ډیره پورې
غرمې پورې یو کیپینګ وکړم
بیا بسو کې نه نو د دوه کسان چې تاسو راولې او نو
د یعنی د کیپینګ دپاره د فور ډے میچ دپاره افسر تر ټولو ښه پلیر دی، هغه کولی شي ډېره سټی وکړي، په دغه باندې ځوان دی، او بله دا خبره ده چې چانس ورکول هم ورته پکار دي. دا موږ دپاره مهمه ده، او د یو داسې پلیر دپاره چې هغه تا ته په فور ډے میچ کې درېدلی شي هغه یو بله خبره ده. د ناصر جمال موجودیت چې په تیر فور ډے میچونو کې دلته په کورنۍ سیالیو کې ټاپ سکورر تر ټولو ډېرې منډې کړې وي او ټاپ رنر راغلی و، نو د هغه موجودیت په لوبډله کې تر ټولو اړین ګڼم.
نه خو داسې ماته یوولس کسان دې جوړ نه کړه که نه ډایرک
زما لخوا یوولس کسان جاوید احمدی، شبیر نوري، کې یو شهزاد سره ون ډاون باندې اصغر سانکزی، رحمت شاه، ورپسې چې هر میډل آرډر کې مونږ ورسره ناصر جمال کولای شي، افسر زاده ورسره کولای شي، راشد ارمان ورپسې بیا د بالینګ سیکشن کولای شي.
ولې څنګه لکه چې خلک زیات شول؟ فارال ما ته د سې ښکاری چې زمونږ په دې ټلیفون کې نن څه مشکل لري، هیڅ یو زنګ ناراضي د زمونږ دورې
202-1-1-1 د ټلیفون نمبر دی. امریکا غا آشنا راډیو آشنا سپورټس پراونه د سیر دلان سره ملمه ده په کابل کې چې کوم د ملون جام سره سره د پیس لیگ شروع کیږي.
هغه سره راځي چې په دې ایمرجنګ کپ باندې لګوغه کیږي د افغانستان اوله لوبه د دوشنبه پر اس زمونږ په وخت سبا او د افغانستان په وخت هم نو سبا کیږي، نو ځکه و سلطه لا هم شپه د ورځ بدله شوی نه ده. د ماليزیا سره د ماليزیا تاسو پوهیږئ چې خپل ملي ټیم نه لري، تر ډیره پکې د هند، بنگلاديش، سریلانکا او پاکستان لوبغاړي دي او هغوی ورته لوبه کوي. ډیر قوي ټیم نه دی او افغانستان ته شاید ډیر مشکل جوړ نه کړي.
خبر هانس تاسو به کتلی دی کې کوم څه تقسیم وخا ته جوړ کړی دی، لیکلی دی هند انډر 23، سریلانکا انډر 23، پاکستان انډر 23، بنگلاديش کنه، افغانستان دې نه دی لیکلی.
خو افغانستان ا لیفټ ټیم دی.
نه خو افغانستان چې دی اما د غوی په سویر ټیم ورلګل دی، نو دا یو سیاسي ورته کار له لحاظ نه خکارې کړی دی، ځکه چې افغانستان اوس د دې سوی نه دی چې د هند د انډر 23 سره ملي ټیم مخامخ کی.
اصلا دا د ملي ټیم
ټورنمنت دی، د هانګ کانګ او د نیپال ملي ټیمونه دي،
ملي ټیمونه دي،
د ملیزیا ملي ټیمونه دي.
خو دوی ورته نوم بدل ورکړي، لوبغاړي مخه یې خو نومونه بدلي. نو ملیزیا سره ور لوبه د پسې شنبه او پپن شنبه باندې بیا له هند او سریلانکا سره لوبه لري، او د هند او سریلانکا په لوبډلو کې د هند ملي ټیم ځینو لوبغاړي هم شته چې دې کې شک نشته چې دا به د افغانستان لپاره اسانه لوبي نه وي. او همدغه سي برعکس سریلانکا او هند به هم
پاکستان ډېر قوي ټیم
لګولې، او سریلانکا او هند به هم د څه فکر نه کوي چې دوی د یو عادي ټیم سره مخامخ
دي. نو مسالم ځکه
نه، نو مسالم دا د افغانستان وروسته لوبه ده پکاتو، او کساس یادي په 2014 کال کې په 19 کلونو په نړیوال جام کې افغانستان سریلانکا نه لوبه هم وګټله، او له هند سره هم خلو بکړې و. نو دا به ډېر جالبې لوبي وي زموږ لپاره، او ماته د څه هغه د چا خبره او حس مې را ده سي وای چې شاید افغانستان
افغانستان خپل گروپ کې د سریلانکا نه مو ګټي، ملیزیا نه مو ګټي، خو سره به کوشش وکي بل پړاو ته بوزي، نو بیا به حل ته د بنگلاديش او پاکستان کې چا سره سیم فائنل کې مخامخ کیږي. نو ځلان سم نه باور چې امکانات څومره دي زمنګ په ایمرجنګ کپ کې.
ایمرجنګ کپ کې زړه دي چې زمنګ دوبړه له ماشاالله په اورې لو بل د ټورنمنت لپاره انتخاب شوی دا، او زمنګ د پاره تر ټولو ډیر سخت چې دی هغه د هندستان چې کپتانی مهندر سنگ دونی کوي، دا به د افغانستان لپاره یو چیلنج وي چې
دونی کوي. تاسو فکر کوئ دونی به کپتانی
فائنل بول رچی ګو یا هم دغه سیالي ګټو؟ مګر په خپل زمون دغه لوبغاړو
په اړه ځلان صاحب کزما غوړې او بخې او بخې، تاسو ول چې دونی کپتان دی د هندستان؟
تر کومه پورې چې ما معلومات ترلاسه کړی دي، د هندستان د لوبډلې کپتان به مهندر سنگ دونی وي، او هغه په دغه لوبو کې برخه اخلي.
جالبه ده، ما چې کله د کرکټ د آسیا د کرکټ نړیوال شورا کې د هندستان د لوبډلې دغه د لوبغاړو نوم لړو ولیدو، د دونی نوم مې تر په نظر رانغه. په هر حال زه به چک ما
بابا ابرجیت
کپتان دی، یعنی دونی نشته. خا دونی نشته کې دې شي تاسو کم ریپورت چلو سی واغه ریپورت کې وداتې ربط نشي.
د نمونه دی اشوان کرست، شیوام چودري، ابيواما اشوان، کملاش نګراتي، گنیش سنگ، دغه نمونه دی او مطلب ټول
غږی پس په هیلو ستلکی یاو
چې دغه په کې د سم د ملي ټیم لوبغاړي په کې نشته. پاکستان ټیم چې درته خو دو هغه قوی ده په دې چې هغه کې رضوان چې د کوم ملي ټیم کې کیپر هم دی، هغه کپتان دی. همداش انت مشهور لوبغاړي هر سهيل هم پکښته، د وراره د امام الحق انزام الحق همداش انت مشهور بل لوبغاړي چې پکې دي، هغه حماد اعظم دی او اسام امیر هم پکې دي. نو دغه ټیم دوی هم قوی را لګل دي. نیپال بم خلوب کی او سریلانکا چې ده د هغه ټیم کې خاص هغه ملي ټیم نسوک نه کاری چې هغه پکې خو کوشش هم دی چې تکړه لوبغاړي دی انجلو پریرا پکښته، نو نو په چې هغه مشهور لوبغاړي پکې معلوم نه کی.
یعنی دا هندستان، پاکستان او سریلانکا او بنگلاديش داسې قوي ټیمونه دي چې کبو غواړي مثلا د درېمې درجه او د دویمې درجه د هوادونو د ملي ټیمونو په شکل باندې تقریبا کډروجر نشو 15 ټیمونه جوړول شي، ځکه دوی دومره قوي لوبغاړي لري چې دوی لوبغاړو ته ډیر مشکل وي چې ملي لوبډلو ته لار عمومي، او دا ورته ډیر ښه چانس وي چې په دا ډول سالیو کې د خپل نوي ځوانان دوی و ازمایي. یو هدف هم دغه سالیو هم دغه دی چې په دې کې نوي استعدادونه پیدا شي، کېدای شي دغه ټورنمنت نه هندستان یو لوبغاړي پیدا کړي، سریلانکا پیدا کړي، افغانستان پیدا کړي، دې کې شک نشته چې دغه ټول ټورنمنت هدف هم دغه دی. یعنی لوبي به اسانه نه وي، دغه د بشپړ غړي هوادونه داسې دي چې هغه عادل لوبغاړي
هم تر دې مده تجربه ده کنه. همدغه لوبغاړي چې اوس افغانستان کې په درشکلونو کې دي او هند کې په درشکلونو کې دي، سبب دی په ملي ټیم کې دي، په ملي ټیم کې نو اوس نه ورسره مختص نو بیا باسیا کپ ګټل کې ورته اسانی.
خو یو خبر ده چې د افغانستان په لفټ ټیم کې د ملي لوبغاړي ځین مخکخ لوبغاړي هم شته، شفق خپل ملي لوبغاړي دی، ورسره
سمی الله شینواری، نجیب زدران، ګلبدین نائب، عثمان غنی،
تقریبا زمون ملي ټیم
په موږ ملي ټیم هم دومره غرشه ده چې خپل ځای ځلان ته اپنران نه معلومه ده چې اپنران واخلي. صحیح شو، مې ډېر مننه کوم، ډېر تشکر ځای ځلان صاحب، د افغانستان کې د سپورتس خبريالانو مشر او د پیس لیگ مسولین کې شامل موږ سره په برخه پروګرام کې شامل، ډېر مننه کوم تاسو راتګ نه.
مننه
علي، اجازه غواړو،
کور ودان د ټولو اوریدونکو مننه، کور ودان، د خدای په امان.